یو نامعلوم کس پرون جمعه په سرپل ولایت کې د شیعهګانو د ماتم د مراسمو لور ته لاسي بم غرزار کړ چې په نتیجه کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو د سرپل د والي ویندوی مولوي حسیب الله مسرور سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې دا پیښه پرون تر غرمې مخکې د سرپل په توحید آباد سیمه کې شوې ده. د همدارز ویلي چې د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی او هیڅ یو له جدي خطر سره مخامخ نه دی. د هغه په وینا په دې پیښه کې اووه تنه حسینی ویر کوونکي ټپیان شوي دي. چین په تورخم کې د کډوالو په یو موقتی کمپ کې له پاکستان څخه راستنو شو کډوالو او بې ځایه شوو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همدارس خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري موقت کمپ کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورنۍ بې ځایه شوي کسان پکې میشتي. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو طوفانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. د ترکیې د همکاري او همغږۍ ادارې ټیکا د $55,000 په ارزښت د هرات د حوزوي روغتون د سرطان څانګې ته 40 روغتیایي وسایل او تجهیزات ورکړل. د ټیکا مسؤلان وایي دوی د دغه روغتون د سرطان له څانګې سره د 40 طبي وسایلو تر څنګ د یوه اندازه درملو مرسته هم کړې ده. د هرات په حوزوي روغتون کې د سرطان د تشخیص او درملنې څانګه له څه باندې 4 کلونو راهیسې فعاله ده. د دغه روغتون د مسؤلانو په وینا په تیرو 4 کلونو کې هلته د سرطان 2300 ناروغان تشخیص او تداوي شوي دي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژرنوف د روسیې له تاسو خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د تیلو د تولید په برخه کې د موسکو او کابل ترمنځ همکاري لمخ کې پیل شوی او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور لمخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغه وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسي انټرنیشنل وایي په بنو کې د پاکستان د پوځ له لورې پر سوله ییز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ییزې غونډې په اړه ورکړی ده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لورې د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د پاکستان پوځ په بنو کې د پرونۍ پیښې چې له کبله یې نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته ملامتي د پښتون ژغورنې غورځنګ په غاړه اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوځ بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران د اټومي وسلو د اړتیا وړ موادو له تولید څخه یوازې یوه یا دوه اونۍ شاته دی. انتوني بلنکن د جمعې په ورځ وویل د دې لپاره چې اټومي موافقه له پامه غورځول شوې ده ایران د دې پر ځای چې د اټومي وسلو له جوړولو سره لږ تر لږه یو کال واټن ولري اوس ښایي یوازې یوه یا دوې اونۍ ورته په کار وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
ریزونې تل کې په توګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد دغه نه د ژوند په نور برخه فکر کوم. درس او تحصیل مې زده کړې مې د سینې مې پاتې شي د ژوند نور برخه ته توصیلن د پاتې هغه تشویق چې هغه د ژوند هدف مې شو هغه مې زده کړې.
افغان جونې وایي چې دوی ته زده کړې تر هر څه وړاندې لومړیتوب لري. دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړي دي په خبره دا حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلي او خپل روحیه د کمزوري کوي. تر ټولو مهم هم دا ده چې دوی باید د شرایطو په وړاندې قوي واوسیږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله.
نن امدم موضوع چیرو ملتیم وکړی. زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی د طالبان حکومت افغان جنې ورنه بی برخې کړی دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې هغه کوم څه چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړي وو بیرته هیریږي. له بلې خوا کوم وخت چې بې ځایه له زده کړې څخه لرې ورنه تیریږي دا نشي جبران کېدلی. د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي.
موږ ته خو معلوم داره ده ډېره سخته ده، یعنی داسې و چې د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي، سبا ته به شروع، سبا ته دغه کلونه تیر شو خو تر څو پورې مکتبونه، ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي، ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه، د یو ځوان جلکۍ په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس و چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې، باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته راته حوصله نه ده پاتې. هغه تشویق چې و، هغه د ژوند کوم هدف مې چې و، هغه له منځه تللی. ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي، نو دغسې د ژوند په ټولو برخو مې داسې تاثیر کړی ده. د ورځ وي که شپه وي، د موږ هغه کوم تشویق چې و، کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ده، هغه به موږ خپله ورځ ډېره ښه مخ ته بیول، خپل آینده ته یعنی یو امید موږ به درس ویلی. لکه هغه ټول موږ نه اخیستل شوي دي، موږ ذهن په یو سلو شلو نورو شان درګیر شوی ده. موږ تر اتانه پوهېږو چې موږ به فارغ شو، حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم موږ فارغ شو، موږ به پوهنتون ته څوک پرېږدي که نه، دا امید موږ ته نه ده پاتې. شاید کلونه کلونه تیر شي او څوک زموږ پوښتنه ونه کړي چې دا نجونې ولې څوک درس ته نه پرېږدي، یا ولې د نجونو ته موږ زمینه مساعده نه کړو. ځکه چې که زمینه مساعده کړې په دې دوه کلو کې حتما مساعده کېده، نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
اغلی عقله زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدلو رواني ستونزې پیدا کړې دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو د که ښځه وي که سړی د هغې اساسي حق ده، د ژوند هدف ده. کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې، ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه او ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي، د هغې ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدف تېرېږي که نه، معلومه ده د هغې ذهن، د هغې روان به همیشه درګیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه و چې درس وایي، مکتب ته به تللی، ښوونځي ته به تللی، یا پوهنتون ته تللی، خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو په کارخانګیانو. هغه ذهن هغه وخت اوس ټول په سوچونو تېرېږي، نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند که الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ تر بلې یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفید ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نور نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره لرله، خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نور همصنفیانې چې تللي دي، هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید و هغه ته اخیستل کېږي، نو د دې په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپل رواني حالت د انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا دې مانا چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامع کې رواني حالت دی، د جامع د وګړو خراب، هغه جامع مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپل درد یې کوم او کله کله زمیخي تماسونه تلم دي وایي جواب نه ورکوم. د مونږ دوستان دي، د مونږ خپلوانان دي، نجونې دي چې په پانتون او له درسو پاتې شوي دي. یعنی سخت او بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي او هر یوې سره غږیږي پوهیږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او ودونه دغه ډېر سوي دي او دا زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګر د ګورو.
په دغه سي وضعیت کې مکتب شروع نه سه، پانتون شروع نه سه، او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام له خوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغو ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي واوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي. کوم امکانات چې په لاس کې دي لغنه باید ګټه واخلي. مونږ پوهیږو چې تجارت نه شو کولای د کور له منځه، مونږ نورو هغه ته لاسرسی نه لرو چې بیرون ووزو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکانات نو دوی ګټه واخلي، ځکه چې دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، دوی ژوند له هر څه نه مهم دی. او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپل د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو. نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی. اوس پارکونه پې بند، مکتبونه بند، کار بند. نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکټران دي شي یا ډاکټران دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي. څومره معلمین مو همد اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي. ساحه پې تنګه ده، د دې لپاره چې لاره ورډوره کړه.
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل یې ورته لرم. ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع د مونږ او تاسو لکه چې څو وخته مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړله چې دا د مونږ داخلي ستونزه ده. راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېنوي، مشوره دې ورنه واخلي، د نجونو په مخ دې د تحصیل دروازې دې خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول سي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه شل کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپل د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده. اوس ټول هر څه دوی په لاس کې ده، امکانات، زور له ملت وځي، زور له خلکو وځي، زور له ښځو لنجونو وزی. اسلامی قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کی. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ترته وازه کی جنو پر مخ دی اصل دروازه خلاص کی.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
شیرزاد چې افغان جنو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي، وایي چې هر ورځ خپل ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزو یې د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کړې دي او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې درته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې په درس به مصروفه وي، که کور ته به هم راغلې د کور کار به ول، هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه، درس به یې ویلې، کتابونه به یې راخته ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفه وي درس وایي، نو کله چې یو دفعي هغه بېده شي، بیکاره شي، بې وظیفې شي او یا بې تعلیمه شي، هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي. دغه اوس ډېری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. دا د هرې افغان نجونې یوه هیله وای ورزو وه چې هغه دولسم خلاص کړي او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي، هغوی دا هیلې ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه وایم ته ووایي یا یو بل ووایي چې هغوی په رواني ناروغۍ اخته دي. یو څوک افغانستان کې همدا اوس هر کور ته لاړ شي، په هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ازوانان، زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم مخ دي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره، له دوستانو سره یو چېرته لاړ شه، بنډار وکړه، کښېنه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بېچارهګانې او هېڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لارې لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وه چې سهار به روان شي، ښوونځي ته به لاړلې، هلته به ملګري ولیدلې، استادان به ولیدې، درس به وویلو او آیندې ته یو امید و. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او په رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالت که همداسې دوام وکړه دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هېواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړ، له هېواده بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته دي. مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو، کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ باسواده وا د خلکو لرو، یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډېر لوی ښارونه، ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بې سواده دي، هغوی عامه پوهاوی نه لري. همدا اوس که تاسو هرې لرې پرتې ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلئ، یو رپورټ پرې جوړ کړئ، نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې حتماً په ډېر واړه عمر کې واده شوي دي، یا مثلا ډېر لوی کور مسؤلیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې. نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول، ښوونځي بند شول، نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې، تعلیم یې ویلې، اوس نو دوی څه وکړي په کور کې؟ بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي. ولله دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي. دا پردی کور خو ډېر لوی مسؤلیت دی، دې هیلې درلودې، ارزوګانې درلودلې. یو عادي وړه موضوع نه ده، دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي. او نجونې یوازې په کابل کې نه، په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي. په کابل کې سید مونږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی، ولې تاسو که ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو دا روحیه کمزوري ده، دومره بد تاثیر په کړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي. کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی، دوی له دغې نه هم کړیږي. کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري، بیکاري ډېره وي، غریبي ډېره وي، دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي، په مور باندې ظلم وشي، په خور باندې وشي، او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي. نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی. خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته، دا عادي خلک نشي کولی. سید عادي خلک به یو خبره وکړي، مظاهره به وکړي، ولې که دې شیانو کار ور کولی خو تر اوسه به کړی وي. ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک راووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره، ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم، ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي هم دغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده. حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو، اوس خو رسنیو کې هلته یعنی ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري، نورې بندې شوي دي. خپل هغه د رسنیو کارمندان جوګي شوي د دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې د هغوی اوس بېچارهګانې هم هلته کار کوي. یعنی تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي، نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي. یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي. که صحیح ده خلک به فشار پرې راوړي، وایي چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي، نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک، مېرمنې، ځوانان، دوی به څه وکړي؟ هیڅ نه شي کولای، د دوی لاس بند دی.
که تاسو خپل ځوانانو ته، کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري، نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي، مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي، په خپل ځوانان څه کولای شي؟
فرشته چانه، اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګوري، د نجونو مثال زنه ورکوم، ولی واځي کې د الکانو مثال زو ورکمه، په دغه وروستي دوه دریو کلونو کې ان ټولم دغه کوخخ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووزی بیرون ووزی، حتی بي سواد خو پرې دغه با سواد ځوانان ټول منډي راوهي په خارج کې ژوند، خو یعنی لری نه تصور انداز کیږي چې دلته پیسې پرتی دي او بهترین ژوند دی، ولې داس خو نه ده. خو په افغانستان کې ټول ک خپل وطن جوړوي، هلته کاروبار وي، هلته تعلیم وي، هیڅوک نه غواړي چې راشي. خو سید ازین ځوانان شوقي دي، هغه غواړي چې مثلا بهر ته ووزی، ولې ډیره چې خپل په وطن کې غواړي پاتشي، هغه چې دغه وضعیت ته ګوري، هغه هم دي ته مجبوري دي چې مثلا د خواته راشي. خپل ځوانان امید شوی دی، او کله چې ځوان نه امید شي، هغه ته کورنۍ ورتر غاړه، د اولاد ورتر غاړه دی، هغه باید نفقه ورته پیدا کړي. چې په افغانستان کې کار نه وي، دا ځوان څه وکړي؟ یا به محتاط کیږي، یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي، او یا به هم وطن پرېږدي. اما هغه مخکې خبره بیا تکراروم، که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي، او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي، یا د کار زمینه ورته برابره نه شي، زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري. خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري، هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې. همدا اوس موږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان، ډېره کمه فیصدي، بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي. یعنی حتی هغه څوک چې دکتورای درلودله، ماسټرۍ درلودله، حتی تر لیسانس پورې چې درلودله، هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته. خو زه ملامت نه بولم، ملامت په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمينه وي، دوی آینده لیدلې چې روښانه د اولاد لپاره، د کورنۍ لپاره، نه دوی هیڅ وخت نه راوتل. ولی په ټوله کې زه فکر کوم چې اثر باید ونه بایلل شي. د سخت شرایط دي، د تیرودونکو دي، همداسې دولتونه په تیرو کې راغلي، حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی، نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي. خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو اندکه دومره کاری وي چې دا کل د خپل کورنۍ نفقه ته پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لوی خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوانو نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې له کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر ګدۍ باندې ناستې دي، چا خبره نه، هماغه یوه خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې همدغه هر خبره کې دوی مېرمنې چې نه وینو، هغه کانفرنس بخې خوند نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی دا هغه څه دي چې هماغه خلکو دا فکر کوو، کله چې دا طالبان راغله درې کاله مخکې، دا فکر کوو چې هغه شل کاله، یو ویشت، دوه ویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي، دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلی دی. ولی زه فکر کوم صحیح ده، اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي. ولی اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو، کنه هر څه کتلی شي. اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولی په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدایي چلند کوي.
د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، مېرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجم کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې مونږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکه کار کړی وای. خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او مونږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولی ډیری فیصدي د خپل شخصي ګټو لپاره، مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستل. یعنې په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډیره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنوي شرایطو کې ښه خبره ده.
په اخر کې به هغو ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، وشې به شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیاری پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نبایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله. دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ او مکتب ته لاړ شه، تعلیم به کېږي. په کور کې دې دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي، په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تیر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنی په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیاری پسې رڼاسته.
همداسې ده، همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه تاسو باندې، سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشاله اوسئ.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کې چې است علم او مال او ملګری.
ਕਜ਼ੜਾ جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان